سلامونه او خیر چاره دی ازادای رادیو د نن ورځې خبرونه ته خره غلست. نن چهارشنبه ده د 14 هجری لمریز کال د سلواغه یا دلوي شلمه نیټه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 9 سره برابر ده. د ازادای رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې زه احمد تکل وړاندې کوم. په سر کې لنډ خبرونه. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي چې په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر 24.4 میلیونه ته رسیږي. د سازمان پرون پر ټویټر ولیکل چې دا د تیر 2021 کال پرتله بشری مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې په 30 زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د میدان وردګو ولایت په روغتون کې د دې ادارې په مرسته ډیرو خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې شوي. د سازمان پر ټویټر لیکلی چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې 2311 روغتیایي مرکزونه لري او اوس هم روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د طالبانو ریاست الوزرا وایي له دې وروسته باید له ایران څخه افغانستان ته واردېدونکي ډیزل اول فلټر او بیا بازار ته وړاندې شي. په دې اړه د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ پرون په یوه غونډه کې بحث وشو. ملګری ملتونه وایي چې د دوی د اټکل له مخې په کینیا، سومالیا او ایتیوپیا کې شاوخوا 15 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي پر دې سیمه راغلې وچکالي له 1980 کال راهیسې بې ساري ده. او د روسیې بندیوان سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ښایي راروانه اونۍ په زندان کې دننه بیا محاکمه شي. اټکل کیږي چې د دې محاکمې په نتیجه کې به د بند پر موده 10 نور کلونه ورزیات شي. د ناوالنی سکرتار کرام یارمیش پرون پر ټویټر ولیکل چې نوموړی ښایي د اختلاس په تور بیا محاکمه شي. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره وسید دي او نورو خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. یونیسف پر روان کال کې د افغان ماشومانو لپاره د سختو کړاوونو اټکل کوي.
یونیسف اټکل کوي چې په 2022 کال کې به څه باندې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي.
په چین کې د افغانستان په اړه د شپږو هیوادونو په ګډون غونډه جوړیږي. د پخواني دولت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر د لادرکه شویو ښځو په اړه اندېښنه ښودلې او د طالبانو حکومت د هیواد د ځنګلونو د خوندي کولو لپاره یو طرحه جوړه کړې.
په امام صاحب ولسوالۍ کې د آمو سیند په غاړه چې پخوا کوم ځنګلونه و دغه ځنګلونه 99% ټول وهل شوي دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او ستاسو اواز به هم وي.
د اړوند مسلیانو څخه خواهش لرو هغه ته د پوهنې وزارت او یا نورې موسې چې زموږ معاشات راکړي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ملګری ملتونه اټکل کوي چې پر روان 2022 میلادي کال کې به په افغانستان کې 3 میلیونه او 2 لک ماشومان له سخت خوارځواکۍ زیانمن شي. روغتیایي متخصصان وایي که په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو اساسي درملنه ونه شي او تر څنګ له خلکو سره اقتصادي همکاري دوام ونه کړي نو دا ستونزه به دوامدار پاتې وي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو په اړه یو ور بیا ملګرو ملتونو اندېښنه وشوده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ارتباطاتو مشر سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل 2022 میلادي کال کې به په افغانستان کې تر 3 میلیونو او 2 لکو زیات ماشومان له سخت خوارځواکۍ کړیږي.
یونیسف اټکل کوي چې په 2022 کال کې به څه باندې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي. څه باندې 1 میلیون ماشومان به له سخت خوارځواکۍ کړیږي.
تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې 1 میلیون ماشومان د سخت خوارځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د تغذیه متخصص ډاکټر محمد همایون لودین په ماشومانو کې د خوارځواکۍ د ستونزې د حل لپاره ځینې وړاندیزونه لري.
د ماشومانو درملنه په عاجله توګه اړینه ده. دا چې نړیواله ټولنه باید په دوو برخو کې ډېره مرسته وکړي. لومړی د ټولو موجوده په خوردوکی اخته ماشومان لپاره د روغتیایی او د خوردوکی د درملنې خدمتونو مهیا کول. دویمه موضوع اقتصادی رشد دی که چیرته دوی تداوی شي بیا په خوردوکی اخته کیږي، ځکه په کور کې اوړه نشته، په کور کې حبوبات لکه لوبیا نخود او غوښه نشته. دا باید خلکو د اقتصاد د لوړوالي په خاطر نړیواله ټولنه راشي او کور په کور مرسته وکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال عبدالباری عمر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، د خوارزواکۍ د مخنیوي په ګډون په ځینو مهمو برخو کې نړیوال بانک مرستې کولې چې اوس د مرستې بندې سوي او په روغتیایي برخه کې یو بحران جوړ کړی دی. د شغلی عمر په خبره د افغانستان د روغتیایي سکتور اته اتیا سلنه پر بهرنیو مرستو ولاړ و چې د مالی مرستو په بندېدو سره په افغانستان کې څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په چین کې د افغانستان په اړه راتلونکې میاشت یو غونډه په پام کې ده چې د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به ګډون پکې وکړي. دا د هغو غونډو لړۍ ده چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پکې پر افغانستان بحث تکینی. تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو په استازیتوب به څوک د چین په غونډه کې برخه واخلي.
په چین کې به دغه غونډه د روانې مارچ میاشتې په وروستیو کې وشي چې افغانستان به هم د باسونو د اجنډا برخه وي. ایرانی رسنیو رپورت ورکړی چې په دې اړه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي لخپل ایرانی سیال حسین امیر عبدالنهان سره په ټلیفوني تماس کې د دې غونډې پر چمتووالي بحث وکړ. دا به د خپل ډول لمخې درېمه غونډه وي چې تازه هغه د چین په پلازمینه پیکینګ کې کیږي او د ایران، چین، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران پکې برخه اخلي. د افغانستان د ګوندوی هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر دې مخکې لومړی په پاکستان او بیا په ایران کې غونډه کړې دي. دوی له افغانستان د غیر قانوني مهاجرتونو په اړه اندېښنه ښولې او له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په چین کې د کیدونکو غونډه په اړه د ازادي رادیو پښتنې د دې رپورت تر جوړېدو پورې ځواب نه کړی، خو تر دې مخکې ویلي دا هغه نړیوالو غونډو هرکلی کوي چې د افغانستان د وضعیت له بهتري سره مرسته کوي. د ګاونډي هیوادونو په ګډون د نړۍ یو هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
له ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري، د افغانستان د پخوانی نظام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د لا درکه شویو ښځو او د هغو د کورنیو د غړو د برخلیک په اړه سخته اندېښمنه ده. لدې مخکې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو هم د ښځینه فعالانو د لا درکه کېدو په باب اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خوانی مشر وایي په افغانستان کې د ځنیو خوځو او هاغوي د کورنیو د لا درکې پاړه سخت اندېښنه لري. شهرزاد اکبر پرون په ټویټر پاڼه لیکلی، د دغو قضیو دغه راز د غیزناکو او شفافو څېړنو پاړه د اطلاعاتو ترلاسه کولو لپاره پر طالب چارواکو خپل فشار ته دوام ورکوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په افغانستان کې د هغو خزینه فعالانو د هغوی د خپلو خپلوانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې د خوځو د حقوقو پاړه په لاریونونو کې تر ګډون وروسته لا درکه شوې دي. ترویټرز خبری اژانس تر راپور لمخې د دغه دفتر وایاندی لیستر وسیل پرون سیشن بی په جنیوا کې خبريالانو ته وویل دا چې دغه څلور خزي چیرې دي هیڅ خبر یې نشته او زیاته یې کړه چې د چارواکو غواړي چې په دې اړه معلومات ورکړي. تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د اروپایي ماموریت مشر اندریاس وان برانت د نیول شویو خزینه فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه په ټویټر لیکلی وو چې طالبان پر اختیار هم د افغانانو خوندیتوب ته جدي دي، باید ټول نیول شوی خزي خوشي کړي. تیره اونۍ دوی معترض میرمنې زهرا محمدی او مرسل عیار په کابل کې لادرکه شوې. تیره میاشت بیا تمنا زریا پیریانی او پروانه ابراهیم خیل هم لادرکه شوې. د هرات د خزینه او محبس مدیره علي عزیزي هم لادرکه شوې چې د برخلیک په باب هم معلومات نه دي ورکړل شوي. طالبانو دانه د تایید کړی چې دغه خزي د دوی لخواني ول شوی یا د دوی په توقيف کې وي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون نجونې محصلانې وایي چې له عربي حجاب پرته په نورو جامو کې د درس اجازه نه ورکول کیږي. درنا خصوصي په هنتون یو شمیر محصلانو ازادي رادیو ته ویل دا پریکړه ورسته لهغه شوې چې طالبانو د په هنتونونو نجونو محصلانو ته د شرعي حجاب د اغوستو سپارښتنه وکړه. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی اوروي.
په کابل کې د رڼا پوهنتون ځینې ښځینه محصلینې وایي د اجباري حجاب مراعاتولو په اړه وضع سوي اصولو له ستونزو سره مخ کړي دي. د دغه پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصلې مؤمنې ظریف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نجونو ته د تدریسي ټولګیو ننوتلو ته اجازه نه ورکول کیږي. دوی غواړي دا ډول حجابونه په جبري توګه پر نجونو تطبیق کړي. اوسنۍ افراطي حجاب پر نه پوهنتون کې د نجونو د زده کړو د دوام د مخنیوي لامل ګرځېدلې دي.
اغلی ظریف وایي اوسمهال اکثره دغه محصلین د ځنګړو عربي حجابونو د اخیستلو اقتصادي توان نه لدی، خو د پوهنتون لوري دغه محصلینو ته ټولګیو ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. یوه بلې محصلې تخمینه یې دا وکړه چې کومې خزینه محصلې چې دغه ډول حجابونه نه لري ان لاسنیولې له پوهنتونه ایستل کیږي.
د پانتون دروازه شاته انجونو دراول او د ربا دراوې انجونو سره وشو انجونو له لاسونه نیولې او د پانتون نو وستل او ورته د ربا د الفاظ وایل شو او هیڅ د باور کول هم ور نه دا چې په تعلیمي اداره کې له ماسل سره دغه چلند وشي هغه هم له انجونو سره.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ هم د خصوصي پانتون پر خواله رسنیو لاندې ویډیو خبره سوې او په کلیدل کې دل چې یو شمیر خزینه محصلین له ټولګي بهر درول سوې وي. د ټولنیزو رسنیو کار ونکه په اړه لیکلي و چې لاربي حجاب راته انجونو ته د ټولګي نه نوتلو او درس اجازه نه ورکول کیږي. هغه څه چې د محصلینو تاییدوي هڅه موکړه په دې اړه د رڼا پوهنتون د مسولینو نظر واخلو. خود دې پوهنتون د نشراتو مشر عادل شاه امینیار سره د دې موک انتظار پریښو خو خبرې ونه کړې. وړاندې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویلي و چې په پوهنتون کې د امکان تر حد د انجونو او هلکانو د ټولګي د جلاوالي ترڅنګ اسلامي حجاب هم مراد سي، خو مشخصه کړې نه و چې انجونو
ځنګړی عربي حجابونه واغوندي. ل ازادي رادیو سهرنی خبری مجله اوري. د شاهزاده سرای د صرافانو ل کاری اتصاب روسه د افغانستان بانک یو چارواکي ویل هم دوی ته د صرافانو د ملي ټولنې له خوا رسمي شکایت نه دی سپارل شوی. پروند سي راپور نه خبر شول چې غني د شاهزاده سرای صرافانو روسته لدی چې د افغانستان مرکزی بانک د صرافانو د کار لپاره یو لړ نوي شرایط اعلان کړل، کاربندي فایل کړ. د افغانستان بانک د نورو مقرراتو ترڅنګ له صرافانو او د پولي خدماتو لوړاندې کوونکو غوښتي دي چې باید 10 میلیونه افغاني مالی سرچینې ولري. د نویو مقرراتو لمخې د پولي خدماتو وړاندې کوونکو او صرافان باید 50 میلیونه د افغانستان بانک ته د مالی تضمین په توګه ورکړي چې د کاري جواز تر فسخه کې دورسته بیا د غندزه پیسې بیرته ورکول کیږي. د افغانستان بانک یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت لکبله نغوړي نومیات شو ویل دوی ممکن د صرافانو د کار بندیز په اړه نن چهارشنبه رسمي خبرګون وکړي. د طالبانو ریاست الوزرا او بخیر ریاست الوزرا وایي له دې وروسته باید له ایران څخه افغانستان ته واردېدونکي ډیزل اول فلټر او بیا بازار ته وړاندې شي. په دې اړه د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پرون په یو غونډه کې بحث وشو. د دې ادارې په اعلامیه کې راغلي دي چې د هغو ټانکرونو شمیر 1400 ته رسیږي چې له ایران څخه وارد شوي تیل پکې خرڅیږي او ډیری پر معیار برابر نه دي. ایران تیره میاشت اعلان وکړ چې د یو تړون له مخې به تر روانو دریو میاشتو پورې افغانستان ته تیل او ګاز صادروي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د میدان وردګو ولایت په روغتون کې د دوی په مرسته ګڼو کسانو ته روغتیایي خدمات وړاندې شوي. د سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي دي چې په ټولو ولایتونو کې 2311 روغتیایي مرکزونه لري او اوس هم روغتیایي خدمات خلکو ته وړاندې کوي. ملګرو ملتونو په وروستیو میاشتو کې د افغانستان د روغتیایي سکتور د فلج کېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. د امیر روغتیا وزارت وایي د 2022 کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې یو ځل بیا په زیاتېدو دي. له بلې خوا د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو د علاج له 8 روغتیایي مرکزونو څخه په وروستیو 15 میاشتو کې د مالي امکاناتو د کمښت له کبله 21 تړل شوي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د امیر روغتیا وزارت مسؤلان وایي
د روان میلادي کال له پیل راهیسې یو ځل بیا په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کیدونکو شمیر زیات شوی او یوازې 1300 ساعتونو کې په دې ویروس اخته شوی شپږ سوه و دېرش پیښې ثبت کړي چې له دې اته تنه مړه شوي دي. د دې وزارت وایي جاوید حجیر نن ازادي راډیو سره خبرو کې داسې مهال د کورونا وبا د پیښو له امله د مړو شویو په شمیر کې د زیاتوالي خبره وکړه چې له قوله یې د دې ناروغۍ لپاره د ځانګړي شویو روغتونونو له نیمایي زیات یې د مالی امکاناتو د کمی له امله تړل شوې دي.
د نړیوال بانک د مرستو له بندېدو وروسته د کووید 19 د اته دېرشو روغتونونو څخه د ځینو چارې د معاشاتو د نه ورکولو او مالي امکاناتو د کمۍ له امله ځنډول شوي او بشپړ نه دي تړل شوي. اوس هم په ډېرو کمو امکاناتو موږ 19 نور روغتونونه په نسبي ډول فعال ساتلي.
خو د پیښو له زیاتېدو سره سره خلک د دې ناروغۍ پر وړاندې بې توپیره دي. کابل میشته رحلا تلاش وای د کورونا وبا پیخي ورستر بلی ډيري خو د مخنیوي لارو چارو ته پام او د درملنې امکانات هم نشته.
او اصلا په دغه برخه کې هیڅ امکانات هم نشته او دولت هم په دې برخه کې بي غوړه دی.
د روغتیا وزارت د رسمي شمیرو لمخي دروان میلادي کال لپاره تر اوسه په ولس ولایتونو کې په کورونا وبا دخته شوی او 1309 اتیا پیخي ثبت شوی چې لدی شمیرې و او یا تنم بشوي دي. روغتیا نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د کورونا وبا مخ پر لوړ ګراف اندیښمنونکي بولي. د دې سازمان رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د 2022 کال د جنوري له 3مې د فبروري تر 8مې په کووید 19 ناروغۍ 1,16,191 تنخته شوي او له دې ډلې 1,322 تنه مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر یو کال کې د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړو د کورونا ضد واکسین هم پیچکاري کړې دي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي چې په مسکو کې د اوکراین د کړکیچ په اړه د خبرې ګټورې وي، خو هغه د اوکراین پر سر د رامنځته شوي لانجې په حل کې د کوم پرمختګ خبر ورنه کړ. ماکرون د لویدیز لومړی رهبر دی چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې له پوځي تمرکز وروسته له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. دواړو مشرانو پرون سره وکتل. د هم په دې اړه نور جزئیات.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ورته ویلي چې د 2014 میلادي کال د موافقې چې د منسک تړون په نوم یادیږي اصولو ته ژمن دي. ښاغلی ماکرون د امریکا او بریتانیا د رهبرانو برخلاف پر اوکراین د روسیې احتمالي یرغل کم اهمیته وښود او پرون سې شنبه له مسکو څخه کیف ته لاړ چې د منځګړي په توګه عمل وکړي. ښاغلی ماکرون پرون په کیف کې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلینسکي سره و کانفرنس ته ویل ګډ هوډ د سولې ټینګښت او د سیاسي حل لارې موندل دي. خو د اوکراین ولسمشر شغلی زلینسکي وویل د هر هغه تضمین په اړه زړه نه زړه دی چې ماکرون ممکن له پوتین سره ور باندې سلا کړی وي. وروسته له هغه چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي، ایمانوئل ماکرون د یو غربي قدرت لومړی رهبر دی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. هغه په مسکو کې د خپلو کړو مذاکرو دفاع وکړه او خبریالانو ته وویل چې هیڅ کله یې حتی د یوې ثانیې لپاره هم له پوتین څخه د امتیاز اخیستو تمنه درلوده. د رویټرز خبری اجنس په حواله د فرانسې ولسمشر د روان کړکیچ د حل لپاره د کوم پرمختګ اعلان ونه کړ او وی ویل چې فکر کوي مذاکرې د بحران د لا خرابېدو له مخنیوي سره مرسته کړې ده. وروسته له هغې چې روسیې خپل شاوخوا 100,000 سرتیري د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړل، د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ ګڼو غربي هیوادونو اندېښنه وښوده چې مسکو شایي د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام وکړي، خو مسکو دا تور رد کړی دی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې څو نور راپورونه هم لرو چې اجمل ان به تاسو ته وړاندې کړي. همداراز د لویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو، خو له هغه مخکې لنډ خبرونه. د روسیې بندیوان سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ښایي راروانه اونۍ په زندان کې دننه یو ځل بیا محاکمه شي. اټکل کیږي چې د دې محاکمې په نتیجه کې به د ده د بند پر موده لس نور کلونه ورزیات شي. د ناوالنی سکرتار کیرا یارمیش پرون پر ټویټر ولیکل چې دغه سیاسي مخالف ښایي د اختلاس په تور بیا محاکمه شي. او ملګرو ملتونو پرون وویل چې د دوی د اټکل لمخې په کینیا، سومالیا او ایتیوپیا کې شاوخوا 1.5 میلیون وګړي له سخت لوګي سره مخامخ دي. د افریقا پر زیاتو برخو داسې سخت وچکالی راغلی چې په تیرو څو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای د بارانونو په موسمونو کې ورښتونه ونه شول او پر دې سیمه راغلی وچکالی له 1971 میلادي کال راهیسې بې ساري ده. ملګرو ملتونو د روان بشري بحران د مخنیوي لپاره د اقدام غوښتنه کړې چې د 2011 کال کړکیچ بیا تکرار نشي.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه ته مو ز اجمل اند هرکلی کوم. د طالبانو د کرنې او مالداري وزارت پر افغانستان د دوی لواکپنې وروسته د خپل فعالیتونو ریپورت وړاندې کړي. دا زنګلونو د وهلو د مخنیوي طرحه چې د طالبانو د وزیرانو شورا له لوري تایید شوې ده، په وروستیو څو میاشتو کې د کرنې وزارت له لوري مهمه لاسته راوړنه بلل شوې. نور په دې ریپورت کې
د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت د سې شنبې پورز د یو خبری کانفرنس پر مهال دغه وزارت د وروستیو څو میاشتو د لاسته راوړنو په اړه معلومات وړاندې کړل. د دې وزارت سرپرست عبدالرحمن راشد په دې کانفرنس کې وویل دوی په افغانستان کې د زنګلونو د وهلو د مخنیوي طرحه جوړه کړې چې د وزیرانو شورا له لوري منل شوې ده.
کرنې وزارت په یو بل اقدام کې د ځینو نورو ادارو سره په همغږۍ د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي طرحه ترتیب کړه چې له نیکه مرغه د اسلامي امارت د وزیرانو شورا له لوري دا طرحه منظور شوه او د پلي کولو لپاره پلاوی هم ټاکل شوی. دا د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي په برخه کې ډیره مهمه ده.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په کونړ، نورستان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ځنګلونو د وهلو راپورونه خپاره شوي دي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي محمد رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ کې د آمو سیند په غاړه چې پخوا کوم ځنګلونه و دغه ځنګلونه 99% ټول وهل شوي دي. پخوا زورواکو وهل، عامو خلکو هم دغه ځنګلونه وهلي دي. اوس خو حکومت ګر سره نشته دی چا نه به سړی غوښتنه وکړي.
د محمد رحیم په وینا اوس هم په دې ولایت کې د ځنګلونو قطع کول جریان لري او دا کار لامل شوی چې وحشي ژوي نورو سیمو ته لاړ شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت سرپرست عبدالرحمن راشد په دې کانفرنس کې وویل د وشر او زکات جمع کول او د غصب شوي ځمکو بیرته راګرځول د دې وزارت مهمې لاسته راوړنې دي. نوموړي وویل د طالبانو له حاکمیت وړاندې هم په بیلابیلو سیمو کې وشر او زکات راټولوه او په بېوزلو یې تقسیموه او اوس هم دا چاره دوام لري. نوموړي وویل چې لسګونه میلیونه افغانۍ د مستوفیت له لارې بانکونو ته تحویل کړي چې ډیره برخه یې په شمالي ولایتونو کې راټوله شوې ده. خو یو شمیر بزګران وایي په داسې حال کې چې سږ کال وچکالۍ وځپل او ښه حاصلات یې نه درلودل، نو ځکه اوس مهال د وشر او زکات د ورکړې توان نه لري. د غزنی د مقر ولسوالۍ یو تن بزګر صبغت الله ازادي راډیو ته وویل خو د کرنې او مالدارۍ سرپرست عبدالرحمن راشد وایي په هغه ولایتونو کې له بزګرانو وشر او زکات راټولوي چې خلک یې د ورکولو توان ولري.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غوندي تو پوزین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوله سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په هالند کې د لیډن پانتون د ټوکرانو د څېړنې مرکز د بیلابیلو محصولاتو او کالیو پر راټولولو سره غواړي چې د افغانستان په ګډون د ګڼو هیوادونو کلتور نندارې ته وړاندې کړي. دا مرکز د جامو، لوازمو او ټوکر د محصولاتو د ځای او رول په اړه څېړنې کوي چې د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه یې راټول کړي دي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د لیدن پوهنتون د ټوکرانو د څېړنې په دې مرکز کې د اسلامي جغرافیه، اناتولیا، منځنۍ آسیا، اروپا، منځنۍ ختیځ، افریقا او امریکا څخه د ګڼو آثارو په ګډون تر 30,000 ډیر د کالو او لوازمو نمونې سته. د یاد مرکز د رئیس ګیلین ووګسلانګ ایست وډ په وینا د جامو پر راټولولو کې توکي معمولا د بس پنې للارې راټولیږي. ایست وډ وایي دا کالي د هغه وخت روحیه مناکسوي چې دوی کارول کېدل او د کلتوري میراث برخه دي، ځکه ډېرې کیسې پکې نغښتې دي. هغې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی د جرابو بډای ټولګه هم لري. د دې په وینا په اناتولیا کې خلک په ټولنه کې د خپل ځانګړي ځای سره سمې جرابې اغوندي.
تاسو له دغه جرابو پوهیږئ چې د کوم ځای دی، څوک یې اغوندي؟ له جرابو معلومیږي چې آیا د نارینه او ښځو، کوچیانو یا کلیوال دی. د دغه خلکو له جرابو معلومیږي چې ټولنیز حالت یې څه ډول دی، آیا دوی د واده په لټه کې دي. دا ټول معلومات دا د خلکو له کالو معلومیږي.
میرمن ایست وډ زیاته کړې چې په ټولګه کې تر ټولو پخوانی ټوټه د ترکیه د کونیا لسیمې ده، چې د دې په خبره دا ټوکر 2000 کاله پخوانی دی. دی ویلې چې غواړي د ترکیه ټولګه پراخه کړي چې د ټوکرانو نور رنگونه هم پکې شامل سي، او د نندارتونونو لاله خلکو ته دا ډول کلتوري معلومات وړاندې کړي.
او سم څو رسپانې را خلو چې د افغانستان په اړه څه وایي. واشنگتن پوسټ رسپانې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د فعالانو په اړه ولیکنه کړې چې سرلیک دی: له تری تمکیدو، وهلو، ډبولو او ویرولو سره مخ ښځینه فعالانې د کابل پر واټونو خاموشه شوې دي. د لیکنې لیکوال وایي سره د دې چې طالبان نړۍ هڅوي څو د دوی حکومت په رسمیت وپیژني او مالي مرسته ورسره وکړي، خو دوی په تاوتریخوالي د خپلو مخالفانو ځپل پیل کړي دي. د لیکوال په باور په ورستوي ونیو کې طالبانو د خزو د حقونو فعالانه هدف ګرځولي، په ځانګړي توګه حقوی چې د طالبانو لخوا د خزو د اساسي حقونو په نه ورکړه د دې ډلې پر ضد اعتراضونه کوي. واشنگتن پوسټ وایي د لیکتر لګ شپک خزینه فعالانو سره چې دوی مرکه کړي، ورته ویلي چې د طالب سواکونو لخوا خزینه مظاهره چیانی وهل شوی، ډبول شوی، پر مخونو یې ورته ترخه سپرې کړي او یا یې پرې د برقي ډنډو گزارونه کړي. دا ورسپانه وړاندې لیکي یو شمیر نورو ښځو ته تهدیدونکي ټلیفونونه او یا پیغامونه استول شوي او په ټولنیزو رسنیو کې زورول شوي. ځینې نورو ورسپانه ته ویلي چې دوی د وسلوالو لخوا ظاهرا د دوی د ویرولو په هدف تعقیب شوي او ډیرو یې ځانونه پټ کړي. د په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري له طالبانو یو وار بیا غوښتي چې هغه څلور خزینه فعالانې او د هغوی د کورنۍ غړي دې خوشي کړي چې د دې ادارې په وینا په تیره میاشت کې د ښځو د حقونو لپاره له اعتراضونو وروسته نیول شوي او یا تریتم شوي دي. رویټرز خبری اژانس د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري د ویان دی لیستور سل قوله ویلي د ترې تمشو خزو او د غوی د کورنیو د غړو د خوندیتوب لپاره په ژوره توګه خبندي. امریکایي واشنگتن اگزامینر او برتانوي ډیلی میل رسپانو امریکا ته د هغه افغان شپاړون کې درسیدو په اړه لیکنه خبره کړې چې په 2008 میلادي کال کې افغانستان ته د جو بایدن د سفر پر مهال هغه سره مرسته کړې وه. دا محمد امان خلیلی په نوم دی افغان شپاړون کې په 2008 کال کې افغانستان کې د امریکا د وسنی ولسمشر جو بایدن چې هغه مهال سناتور وو په خوندیتوب کې کومک کړی وو. له بایدن سره په هغه سفر کې د کانګرس دوه نور مخکښ غړي جان کیری او چوک هیګل هم ملګري وو چې د هوا د خرابۍ له کبله هیلیکوپټر د افغانستان په یوه سیمه کې بیړنۍ ناستې ته اړ شوی وه. هغه مهال محمد امان خلیلی له دوی سره د شپاړون کې په توګه ملتیا کوله. واشنگتن اگزامینر لیکي محمد امان خلیلی یو له هغه کسانو څخه وو چې دا گیسمی اشکی پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته شاته پرې خودل شوی وو. محمد امان خلیلی یو بل امریکایي رسنۍ فاکس نیوز ته ویلي امریکا ته پر رسیدو د ازادۍ یو خوندیتوب احساس کوي.
رحمت الله د غزنی ولایت د کرباغ ولسوالۍ څخه لیونی بازار د کلي څخه تاسو سره په تماس کې یم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. وروسته له سلام زما پیغام دغه ده د طالبانو څخه چې دا کومې مرستې راځي دا ټولې دې خپلو جګو ته اچوي. په کلي کې و خوارانو او مسکینانو ته یو ته هم نه دي رسېدلي. زما د ازادي راډیو څخه دا خواهش ده چې زموږ پیغام د طالبانو تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوي. خلک بېچاره په ځینې په موسم کې هېڅ شی هم نه لري. دا مرستې چې کومې راځي دا ټولې دې خپلو غریبانو یا خپلو هغو خلکو ته رسوي چې هغه د دې خوښ وي. نور خواران غریبان ټول په کلي کې پاتې وي.
د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د استادانو معاشات د ډېر وخت څخه پاتې دي. زموږ استادان دوه رقم دي، یو رقم استادان رسمیان دي او بل رقم د مقطع استادان دي. د رسمیانو معاش تقریبا د څلور میاشتې راهیسې پاتې دي او د بالمقطع استادانو معاشات په پروش کال راهیسې پاتې دي چې تقریبا دا شپاړسمه میاشت ده. نو زه د اړوندو مسؤلینو څخه خواهش لرو
هغه ته د پوهنې وزارت او یا نورې موسې چې زموږ معاشات راکړي، ځکه چې د هرې خوا څخه ډېرې ستړیاوې او مشکلات وي. وطنان په احترام
مرګ له ساده رادیو ناوري د وسله لپاره هم دومره په نور خبرونه کې اسماله همکارانو سره وسی.